ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خبری مجله کې د قطر د روانې غونډې په اړه چې ویل کیږي په څو شیبو کې به پای ته ورسیږي تاسو ته یو راپور لرو. په کابل او غزنی کې ښوونځیو ته نږدې د طالبانو له حملو او د ګڼو ماشومانو له زیانمنېدو وروسته افغان چارواکي د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره د نویو پلانونو خبر ورکوي. نور موضوعات هم شته. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ نوریاس نوری ته چې خبرونه اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د راپورونو له مخې د قطر په پلازمینه دوحه کې د لسګونو افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو غونډه د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره پای ته رسیږي. د غزنی د ملي امنیت چارواکي وایي د غزنی دولتي پوهنتون د شریعاتو پوهنځي د یو محصل په ګډون یې 15 تنه له وسلوالو سره د همکارۍ په تړاو نیولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله به له راتلونکې میاشتې د 4 ساعتونو لپاره پرانیستې وي. د خبرونو تفصیل. د راپورونو له مخې د قطر په پلازمینه دوحه کې د لسګونو افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو غونډه د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره نن پای ته رسیږي. تر اوسه پورې د دغې اعلامې جزئیات رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو د دې دوه ورځنۍ غونډې یو شمېر ګډونوالو مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې هڅه کوي له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د ژر پیلېدو زمینه برابره کړي. دغه راز په دې خبرو کې د نور موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه هم خبرې وشوې. د کابل د پلاوي په ترکیب کې یوه هم اصله وردګ وه، هغې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې وختي ده چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب پر مسلې خبرې وشي، خو دا موضوع یې د طالب استازو سره په خبرو کې مطرح کړه.
پرون خو ایدوی خو د ښځو په اړه باندې خبرې وکړې او هغه اسلامي حقونه ایدوی بیان کړ چې ښځو په قرآن کې څه حقونه لري، مګر تر اوسه وخت ده چې دا خبرې وکړو. موږ چې دوی وایي چې موږ ښځې ته اجازه ورکوو چې تعلیم وکړي، کار وکړي، یعنی هغه ټول د میراث حق دوی، د مالکیت حق دوی، دا شهر او ظلم تشدد نه غواړي چې په ښځو باندې وشي، خو بیا هم ډېر وخت ده چې په دې باندې خبرې وکړو.
ټاکل شوی نن د دغو بین الافغاني خبرو له پای ته رسېدو وروسته سبا بیرته د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ وم پړاو خبري چې د دې خبرو په خاطر دوه ورځې ځنډول شوی وي پیل شي. د غزنی د ملي امنیت چارواکي وایي د غزنی دولتي پوهنتون د شریعاتو پوهنځي د یو محصل په ګډون یې 15 تنه وسلوال نیولې دي. عبدالصمد شمس نن دوشنبه د ملي امنیت په ریاست کې خبرلانو ته وویل د دغو کسانو چې خبرلانو ته یې ښکاره کړل په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو له بېلابېلو ګروپونو سره تړاو درلود.
یو بل ترورست چې هغه تاسو مستند د توپنچې سر ولیدلو چې هغه هم دلته په دې صف کې ولاړ و، هغه د شریعتو د پوهنځي محصل و او دا کم نور هم هغه ټوله ترورستي پیښو په اعمالو باندې لګیا او ککړ خلک و.
د غزنی د ملي امنیت د ادارې رئیس له طالبانو سره په تړاو د شریعتو د پوهنځي د یو محصل او څو نورو د نیول کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې په دې وروستیو کې له داعش سره د همکارۍ په تور د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د دریو استادانو او دوو محصلینو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د کونړ چارواکي په توګه ورسوالۍ کې په ځانګړو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د څو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم نن ازادي راډیو ته د دغو عملیاتو د څرنګوالي په اړه وویل.
تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو لخوا سپردو کړي د څوکۍ ولسوالۍ په چمبیل دره کې هلته د داعش په مرکزونو باندې عملیات کړي دي چې په دغه کې شپږ کسه داعش وسلوال وژل شوي دي، یو تن یې د داعش په تور ځان سره ژوندی وړي او دغلته یو دوه مهم مرکزونه د داعش چې د وسلې او مهماتو ډیفان په کې د منځه تللي دي.
مصمم وایي په دغو عملیاتو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د کونړ لیولي ویاند دغه راز وویل د چپې درې ولسوالۍ په لرې پرتو ځنګل لرونکو سیمو کې اوس هم د وسلوالو طالبانو او د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله بل راتلونکي میاشتې د څلیرویشتو ساعتونو لپاره پرانیستې وي. د تورخم د پولې موضوع پاکستان ته افغان ولسمشر اشرف غنی هم د هغه هیواد له صدر اعظم عمران خان سره په وروستۍ کتنه کې مطرح کړې وه او دواړو مشرانو هم پرې سلا کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل وویل چې د دې لپاره چې دغه پوله د څلیرویشتو ساعتونو په مخه پرانیستې وي، د تنظیم او امکاناتو برابرولو پر چارو یې کار روان دی. د تورخم پوله له پاکستان سره د افغانستان یوه مهمه پوله بلل کیږي چې ورڅخه دواړو لورو ته پرې د خلکو پر تګ راتګ سربیره د پاکستان د کراچۍ له بندره د افغان سوداګرو ډیر مالونه هم پر دې پوله افغانستان ته اړول کیږي. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی وایي د برتانیا لخوا تیرونی د تیرو د یوې کښتۍ نیول کیدل ګواښونکی او یو غلط اقدام. حاتمی دغه څرګندونې نن دوشنبه په یوه وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې خپرېده وکړې. د برتانیا سلطنتي سمندري ځواکونو تیرونی د پنجشنبې په ورځ په جبل الطارق کې د تیلو لیږدولو یوه کښتۍ چې د اروپایي اتحادیې له بندیزونو سره په سرغړونې تیل سوریې ته لیږدول ونیوله. دغه اقدام تهران په غوسه کړی او کولی شي له لویدیځ سره یې کړکېچ لا زیات کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ټلیفون ترکیې ته د روسیې د هوایي مدافع S-400 توغندیو د سیستم ورکولو پر مسلې خبرې وکړې. کرملین ویلي دغه معامله د عملي کېدو په حال کې ده او دواړو مشرانو وړمه ورځ پر دې خبرې وکړې. کرملین ویان دیمتری پیسکوف د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پوتین او اردوغان ترکیې ته د دغه سیستم پر لیږدولو هم غږېدلي، وویل تابن دوی دا موضوع یاده کړه او اوس دغه معامله د عملي کېدو د انتقال په مرحله کې ده. له موسکو سره د انقرې دغه معامله د امریکا او ترکیې ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ یو عمده ټکی بلل کېږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
د ازادۍ راډیو خبري مجله اورئ. قدر من اوریدونکو، راسره اوسئ. وړاندې په خپرونه کې راپورونه او مرکې خپرو. و باورئ چې د قطر په پلازمینه دوها کې نن د بین الافغاني خبرو دوهمه ورځ وه. د بین الافغاني خبرو د اغیزو په اړه یوه مرکه لرو.
د قطر په غونډه کې دغه کوم افغانان راغلي دي د یو پله حیثیت لري، یعنی دغه غونډه د تلونکي بین الافغاني لوی غونډې ته لاره پرانیزي.
په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي که د انتخاباتو مسؤول چارواکي د نوم ثبتولو د بهیر پاکې او ناپاکې رایې سره بیلې نه کړي نو راتلونکي انتخابات به بیا له درغلیو ډک وي. په کابل او غزنی کې ښوونځیو ته نږدې د طالبانو له حملو وروسته چارواکي د ښوونځیو د خوندي کولو لپاره د نویو پلانونو خبر ورکوي. په عین حال کې د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې د داعش ډلې او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي.
د مکتبونو په وړاندې د داعش او طالبان لخوا کوم ګواښ نه ده موجود. مونږ ته د احتیاط په توګه موږه دا مکتبونه د موقت وخت لپاره ساتل کړي.
نور موضوعات هم لرو چې که تر پایه راسره اوسئ نو وابه اورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په دوحه کې نن د بین الافغاني خبرو دوهمه ورځ وه. د قطر په پلازمینه کې له کابله یو شمیر افغان سیاستوالو او حکومتي چارواکو پرته له دې چې د حکومت استازیتوب وکړي په شخصي ظرفیتونو کې په دې غونډه کې ګډون کړی وو او له طالبانو سره یې خبرې اترې وکړې. داسې ښکاري چې دا غونډه پای ته رسیدلې ده. پامیر ساحل په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه په سټوډیو کې راسره دی او دا موضوع یې تعقیب کړې ده. ساحل صاحب،
په دوحه کې د افغان سیاستوالانو، فعالانو او طالب استازو ترمنځ د سولې پر لارو چارو نن پر دویمه ورځ هم بحثونه روان ول. ټاکل شوی وه چې نن د قطر او جرمني په کوربتوب د غونډې په پای کې ګډه اعلامیه هم خپره شي. د افغانستان د سولې عالي شورا یوې غړې او د غونډې برخوالي اصیلې وردګ ازادي راډیو ته وویل چې زیاتې خبرې په هیواد کې د تاوتریخوالي او تشدد پر لړۍ وشوي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې پرون په غزني کې د ملي امنیت پر کنډک په یو برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. طالبانو د حملو مسؤلیت ومانه. د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبان ولې د مذاکراتو پر مهال بریدونه نه دروي، په قطر کې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وویل
همدې لپاره هم دلته داسې چې دا جګړه ختم کړي، موږ دا ضرورت وینو چې دا جګړه باید ژر تر ژره ختم شي، خو موږ اوس پورې مور بند نه ده سوی.
د اصلي وردک په خبره طالبان ورسره د خزو پر حقونو هم وغږیدل.
پرون خو دوی خو د خزو په اړه باندې خبرې وکړي او هغه اسلامي حقونه یې دوی بیان کړل چې خزو په قران کې څه حقونه لري، مګر تر اوسه وخت ده چې دا خبرې وکړو. نو ګر چې دوی وایي چې موږ ښځې ته اجازه ورکوو چې تعلیم وکړي، کار وکړي، یعنی هغه ټول د میراث حق دوی، د مالکیت حق دوی، دا شهر ظلم تشدد نه غواړي چې په خزو باندې وشي، خو بیا هم ډېر وخت ده چې په دې باندې خبرې وکړو.
د مدني ټولنې یوې فعالې ډاکټر عزیزي ویل له کابل ورغلي او ټولو کسانو له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه وکړه.
دا ودیت شاته اچي چې موږ باید امریکایانو څخه د وسلو عکس نوقات ترلاسه کړو، بیا موږ ولې تحصیل او اوربند باید نه منو، ولې موږ به کوشش وکړو دا اوس هم په دغه حالت کې د پلوي مې ورته ویلي ول دا پلو زما نه دي، فاطمې زهرا او ام المسلمين عائشه دي که څنګه دلته خوند اجازه نه راکولو، دا اوجز دي مال خیر دي ولس په خاطر چې دا اوجز کوم دا زاري کوم، نو دا هر نیګه څخه ناروا عمل دی چې باید چې وغندل سي. او ما اوس په جلسه کې هم دا وویل چې دا غندم په هیڅ ډول سره نه منم.
د حزب اسلامي یو سیاستوال او د مشرانو جرګې غړی ډاکټر غیرت بهیر وایي یوازې له امریکایي استازو سره د طالبانو خبرې کافي نه دي او طالبان باید له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. په عین وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو دواړو منلي چې دواړو خواوو د اووم پړاو په خبرو کې خورا زیات پرمختګ کړی او ټاکل شوی چې له سبا څخه بیا سره کښېني.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو جزئیات مو د پامیر ساحل په راپور کې واوریدل. د خبره د اوبخې په دوحه کې روانې خبرې دوه ورځې دوام وکاو او د سیخکاری چې دا غونډه د پای شیبو ته رسیدلې ده. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د خبرو ته د یو پله په سترګه ګوري او وایي د خبرې به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. له دې ډلې حاجی سید داود وایي چې امریکا او پاکستان د افغانستان د سولې په اړه یو تفاهم ته رسیدلی دي، نو ځکه خوشبینی زیاتې دي. لکه غلی داود سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د قطر د روانې غونډې په اړه د هغه نظر پوښتلی.
د قطر په غونډه کې دغه کوم افغانان چې د کابل تللي دي، هلته په قطر کې دي یا د اروپا او امریکا نه راغلي دي، دا د یو پله حیثیت لري. یعنی دغه غونډه دا تلون کې بین الافغانی لوی غونډه ته لار پرانیسي، چې هغه غونډه به د حکومتي چارواکو او د قطر میشته طالبانو ترمنځ به ترسره شي. یعنی هغه پیامونه چې د طالبانو په زړونو کې دي، دغه کسان چې هلته تللي دي او په غیر رسمي توګه، یعنی د خپل د وظایفو په عنوان نه، البته د افغانانو په توګه هلته شرکت کړی دی او ډیر مهم کسان هم پکې دي، آتا ولسمشر ته نږدې کسان، سلاکاران. نو زه فکر کوم د پیامونو د بدلې رابطلې دپاره او د یو پله په حیث فکر کوم چې راتلونکي ناسته به لاره هواره کړي.
ایا فکر نه کوئ چې امریکایان او طالبان یوې هوکړې ته نږدې شوي دي؟ نو ځکه دغه بین الافغاني ناسته هم که جوړه شوې په داسې یو موقع کې جوړه شوې ده چې دغه د قطر وم پړاو ناستې خبرې چې دي دا هم بې نتیجې پاتې نه شي.
خبره دقیقه ده، زه به دې نه لږ زره مخکې هم اشاره وکم. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې امریکا او پاکستان تفاهم ته رسیدلي دي او تاسو خبر یاستئ چې عمران خان د جولای په 28 باندې امریکې ته روان دی. نو په اول ګام کې امریکایان چې دغومره خوشبینه دي او دوی د دې غونډې نه راضي دي، هغه دا چې پاکستانیانو سره دوی کافي تفاهم لري او هغه غوښتنې د پاکستان چې تقریبا 10 میلیارد ډالر وي، هغه هم امریکایانو د یوې خوا نه په یو خوا هغوی ته رسولی دي. نو زه فکر کوم اوس د امریکایانو او پاکستانیانو تفاهم تقریبا 90% پورې رامنځته شوی. یو دویمه خبره دا ده، د دغې تفاهم په رڼا کې د امریکایانو د طالبانو تفاهم هم نږدې دی. زه فکر کوم د اختلاف ټکي پکې دومره نه لیدل کېږي. هغه خبرې چې د مجلس نه راوتې دي. نو درېیمه خبره بیا کله چې د امریکایانو مشکل پاکستانیانو سره حل شي او طالبانو سره حل شي، زه فکر کوم چې عمده مشکل نه رامنځته کېږي. هغه عمده مشکل د افغانستان د راتلونکي په ارتباط خپل افغانان سره کینی، هماغه طالبان همدغه حکومت سره کینی او دوی به مذاکرات کوي.
نو په دې صورت کې حاجي صاحب ویل شو چې د افغان ولسمشر سفر پاکستان ته دا هم بیغی نو په دغه خبرو کې او تقریبا یو رابطه لرلو سره
بې د شک کله چې د امریکایانو د پاکستانیانو تفاهم رامنځته شي او پاکستانیانو ډاډ ورک بیا وروسته د دې نه دغه کومه غونډه چې د لاهور د کانفرنس په نامه د افغان سیاسیون ته بلنه ورکړ شوې وه، هغه غونډه د ولسمشر تک پاکستان ته، دغه ټولې غونډې د امریکا او د پاکستان د تفاهم په رڼا کې رامنځته شوې دي. یعنې دا د افغان ولسمشر ابتکارم نه و، د افغانستان د سیاسینو ابتکارم نه و، او یوازینی ابتکار د پاکستانیانو نه و. البته پاکستان او امریکا چې خپل مشکلات سره حل کړي کېناستی ده په یو سکرپت تفاهم وکړه چې په اول قدم کې به سیاسیون راځي، په دویم قدم کې به ولسمشر راځي، دغه کارونه به کېږي. درېیمه مرحله همدغه ناسته ده چې اوس دا هم د امریکا او د پاکستان او د جرمني او د قطر په ابتکار رامنځته شوی.
د سیاسي چارو کارپو حاجی داود وو چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د قطر د بین الافغاني خبرو پر اغیزو خبرې کولې.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
لازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په وروستیو خونړیو حملو کې زده کوونکو ته د تلفاتو له اوښتو وروسته اوس دوی د ښوونځیو د خوندیتوب په هدف پر یو میکانیزم کار کوي. د دې وزارت ویاندې نن ازادۍ راډیو ته وویل چې پر دې میکانیزم به له امنیتي بنسټونو سره په ګډه کار وشي. له بلې خوا د ملي دفاع وزارت وایي نه یوازې د ښوونځیو بلکې د ټولو افغانانو د امنیت لپاره ځانګړي پلانونه لري. فیروزه عزیزی د موضوع تفصیل اوروي.
سات دوم پشتو داشتیم، سات ما بیکار بود، استاز آمد یاد انفجار شد، ما کل ما گریختیم
دا په کابل کې دیو خصوصی خوانزی ده از دکون که هواد خاک دی چې د تیرې دوشنبه په ورځ د کابل د پل محمود خان سیمې ته څیرمه د برید کیسه کوي. د کابل او غزنی د وروستیو خونړیو پیښو وروسته اوس د افغانستان د پوهنې وزارت د زده کوونکو د خوندیتوب لپاره په ځانګړي میکانیزم کار کوي. د دغه وزارت ویاندې نوریه نصحت نجابی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هیڅ بنسټ هم په دې برخه کې پر نه دی، خو د امنیت د خوندیتوب لپاره باید لا جدي کار وشي. دا وایي زه فکر نه کوم چې په دې برخه کې کوم بنسټ پر وي، ځکه هر اداره چې په یو ځای کې جوړه شوې وي که هغه ښوونځی وي یا کوم امنیتي بنسټ، نو د خلکو د اړتیا د رفع کولو له امله جوړیږي. خو موږ هڅه کوو چې په یو داسې میکانیزم کار وکړو چې له دغه شان ستونزو خلاص شو. د پوهنې وزارت دا خبرې وروسته له هغې کوي چې تېره ورځ په غزنی او تر هغې مخکې په کابل کې په امنیتي پیښو کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته چې ډیری یې د ښوونځیو زده کوونکي وو. د غزنی ولایت د سیمه ییزو مسؤلینو په خبره په پرونۍ پیښه کې 240 کسان وژل شوي او 80 کسان ټپیان شوي دي چې 50 سلنه یې د ښوونځیو زده کوونکي وو. دغه شان تر دې وړاندې د کابل پل محمود خان سیمې ته څیرمه په یو موټر بم چاودنه کې د اوزایر او ستاره ښوونځیو 150 زده کوونکي ټپیان شوي او یو زده کوونکی هم ووژل شو، چې ستر لامل یې پوځي تاسیساتو ته د دغو ښوونځیو نږدېوالی بلل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د افغانانو دښمنان هیڅ ډول اصول په پام کې نه ساتي او جګړه پر مخ بیایي چې ډېر کله ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې د ښوونځیو بلکې د ټولو خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي پلانونه لري.
که زمونږ اساسي دنده د هیوادوالو ساتنه ده، مونږ په دې کې ځان شمن بولو، راحت من مونږ په دې سکم توجه کوو چې څنګه کولای شو چې مونږ نور هم د امنیت خوندیتوب ټول هیوادوال ته په ځانګړې توګه د مکتب او د خوندې شاګردان ته خنه خ داړه امنیت برابر کو.
خغله عارف دا هموي چې له بهاني زبان سټونو سربا په ګډه په دې کار وکړي چې هم دې د زده کوونکو د مرګ ژوبل مخنیوي وشي او هم دې پوزي تاسیسات خپل مربوطه سیمه کې د عام خلکو امنیت خوندي کړي. فیروز عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
لبلې خو د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ کې د تایش او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. چارواکي وایي د دې ډلو لخوا زده کوونکو ته کوم ځانګړی ګواښ نه دی شوی، خو دا کار د یو احتیاطي اقدام په توګه کوي. په دې اړه نور جزئیات له کونړ د ازادۍ راډیو د خبریال روحلا انوري په راپور کې.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې د روان لمریز کال له لومړۍ میاشتې څخه د وسلوالو طالبانو او د داعش اسلامي دولت ډلې ترمنځ نښتې روانې دي چې له امله یې په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او کومې کورنۍ چې هلته اوسیږي هغوی هم د دواړو ډلو ترمنځ جګړو کې راګیرې شوي دي. نو ځکه خو زده کوونکي هم ښوونځیو ته نشي تللی او ښوونځي تړل شوي دي. د سیمې قومي مشر نصر الله خان ازادي راډیو ته وویل
چې په دغه ټول جنگي سیمه ده خلک خپل نشي وته مشکل سره مخ دي چې وای خوګ نشو ونه لګيږو نو ماشوم مکتب کې څه کوي او جنۍ مکتب کې څه کوي.
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده به وایي چې خونځي نه دي تړل شوي خو د زده کوونکو کمی سره مخ دي.
د یوازینی مشکل د نامنیو په وجه کوم وخت چې د ښکېلو خو په منځ کې جګړه او جنگ شروع شي زمونږ مکاتب او شاګردان مکتب له نزي نو دا یو ستونزه او مشکلات دي. موږ ته مکاتب ټول فعال دي او په بعضي مکاتبو کې د شاګردانو کمښت دی.
د کونړ والی عبدالستار مرزاکوال د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته ومنل چې د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړې لویری یو شمیر خونځي د لنډ مهال د پاره تړلې دي.
د مکتبونو په وړاندې د داعش او طالبان لخوا کوم ګواښ نه ده موجود او نه ګواښ تر اوسه ترسره شوی ده. موږ ته د احتیاط په توګه موږ دا مکتبونه د موقت وخت لپاره تعطیل کړي تر څو شاګردانو ته زیان ونه رسیږي. انشاءالله د جګړې د پای ته رسیدو نو وروسته بیرته مکتبونه فعالیږي او هغه درسي بهیر به پیل کړي.
د کونړ چپه دره کې 15 ښوونځي شتون لري چې د داعش او طالبانو د خپل منځي جګړو وړاندې پکې له 10,000 زیات نجونې او هلکان په زده کړو بوخت وو.
موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ زیرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورځ نور موضوعاتو ته. د ولسي جرګې ځینې غړي او د حقوقي او بخید د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د مالیه او بهرنیو چارو وزارتونو د صلاحیتونو په اړه د ولسمشر وروستي فرمانونه په تناقض کې دي. ولسمشر غني په یو نوي حکم کې د بهرنیو چارو وزارت ټولې سیاسي ګمارنې جمهوري ریاست ته محدودې کړې، خو د مالیه وزارت په تړاو یې بیا حکم کړی چې د لوی څارنوالۍ په ګډون هیڅ کشفي او امنیتي اداره حق نه لري چې د مالیه وزارت او په ځنګړي ډول د ګمرکونو په چارو کې مداخله وکړي. ناجی ساپي په خپل راپور کې دا موضوع څرګرلې ده.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي او حقوقي کارپوهان د ولسمشر غنی له لوري وروستي اقدامات د وزارتونو په چارو کې دوه ګونی چلند یادوي او وایي د بهرنیو چارو او مالی وزارتونو په اړه د ولسمشر غنی وروستي فرمانونه په تناقض کې دي. په حقوقي چارو کې د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار او د چارو کارپوه عبدالستار سادات وایي
دا یو سیاسي اقدام دی. ولسمشر یو کمپاینی حرکت هم دی، په عین حال کې خپل سیاسي مخالفین او ایبان سی په انتخابات کې دې سره نه دي، په هغه باندې بیلابیل محدودیتونه او فشارونه راوړي. دا یو سیاسي عمل دی په حقوقي لحاظ د تمنګه اداري تبعیض ویلای شو. د ګمرکاتو برخه کې دا رقم حکم ورکول دا شک را پارولای شي چې آیا ولسمشر د ګمرکونو نه خپل کمپاین په برخه کې استفاده کوي.
ولسمشر غنی په خپل نوي فرمان کې د بهرنیو چارو وزارت ټولې سیاسي ګمارنې جمهوریت ریاست ته محدودې کړې دي. د ولسمشر غنی په دغه فرمان کې دغه شان ټول هغه احکام لغوه اعلان شوی کوم چې په خوا صادر شوی وو. خو د مالی وزارت په تړاو بیا حکم شوای چې د لوی سرنوالۍ او پلټنې د عالی ادارې په ګډون هیڅ کشفي او امنیتي اداره حق نه لري چې د مالی وزارت په ځنګړي ډول د ګمرکونو ګمرکونو په چارو کې مداخله وکړي. په دولتي بنسټونو کې د توپیری چلن مسله تر دې وړاندې هم مطرح شوې وه، خو په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسي جرګې غړي شینکی کډوخیل وایي د بهرنیو چارو وزارت بهر ته ډیپلوماتان د ملي ګټو خلاف او د شخصي اړیکو پر بنسټ لیږي. د هغې په خبره اړتیا ده چې ولسمشر غنی په دې برخه کې مداخله وکړي او وړ کسان وټاکي.
ما په نظر عملاً دا یو معقوله فیصله ده تر څو پر وزارت خارجه دې ته متوجه وسي په خپلو ګمارنو کې، ځکه چې دوی همیشه هغه کسان چې دوی په نظر ښه ممالک دي او ښه امتیازات لري او هغو ځایونو کې هغه اشخاص همیشه یو ګروپ اشخاص مقرریږي او هغه اشخاص واقعا ولتیا لري مهمو ځایونو کې مهمو پوستونو کې اصلا نه مقرریږي.
هڅه مو وکړه څو په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست مالی او بهرنیو چارو وزارتونو نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د حقوقي چارو افغان کارپوه سید خالد سادات بیا د افغانستان ګمرکونه په فساد ککړ ګڼي او د عدلي او قضایي ادارو خلتیا پکې اړینه بولي.
په افغانستان کې د اداري فساد مسله، په عین زمان کې د رشوت مسله او په خصوصا ګمرکاتو کې د افغانستان په عایداتي منابعو کې د دې کې ډېر اړین تر څو د یو خپلواک مرجع په توګه باندې هلته څېړنې ترسره شي، خصوصا د لوی سرنوالي وکیل ته باید محدود نشي.
نوموړي وویل کچېرې د عدلي او قضایي ارګانونو په ځانګړي ډول سرنوالي واکونه محدود شي، دا به فساد ته زمینه برابره کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله او قدرمن اوریدونکو د هم د خبرونې ورستۍ موضوع د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نوم ثبتولو د بهیر پاکې او ناپاکې رایې بیلې نه کړي، نو د افغانستان انتخابات به بیا هم له درغلیو ډک وي. د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تفا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اقداماتو په اړه شک څرګندوي او وایي د کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې د رایو ورکوونکو نوملړ جوړ کړي. تفصیل د سهار ګل امیرزی په راپور کې.
د افغانستان ولسمشریز انتخاباتو ته نږدې نوي ورځې پاتې دي، خو د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو په خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه د نوم ثبتونکو نوملړ جوړ کړی دی او نه یې پاکې رایې له ناپاکو بیلې کړي دي. دوی دا هم وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو لپاره تر اوسه کوم میکانیزم هم نه دی جوړ کړی. د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ټیفا اجرایوي رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې میکانیزمونه ځانګړي کړي. کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې میکانیزمونه ځانګړي کړي، د رای ورکوونکو نوملړ ځانګړی شي او ځانګړو محلونو ته ولیږل شي. دا کار تر 60% زیات شفافیت تضمینوي. موږ شاهد نه یو چې تر اوسه کمیسیون دا کار کړی وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې 3.8 میلیونو کسانو نمونه ثبت کړي وو، خو سیاسي ګوندونو ویلي چې د دغې شمیرې نیمایي کسانې خیالي وو. اوس هم دوی باور نه لري چې د تقویتي نوملیکنې په برخه کې هم ورکړل شوي ارکان دې کاروي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي چې له درغلي وډک انتخابات به په هیواد کې د بې ثباتۍ لامل شي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د انتخاباتو د شفافیت د درغلي او د مخنیوي او څارنې لپاره جدي هڅې وکړي. د ویل یو ځل بیا د شفاف او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوو. له درغلي وډک انتخابات په هیواد کې د بې ثباتۍ لامل کیږي، دا زموږ د ټولو مسولیت دی. د څارونکو مسولیت هم دا ده چې څار پرې ولري. اخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د غزنی ولایت په ګډون تر اوسه 4,50,000 کسانو نمونه ثبت کړي دي او د پاکو او ناپاکو رایو د بیلولو لړۍ هم پیل کړې ده. د دغه کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات وایي د هرې ورځې په تیریدو سره د ولسمشریز انتخابات ترسره کیدل نږدې کیږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د نوم ثبتولو اووه کتابونه کابل ته لیږدولي. حال دا چې دغه بهیر باید تر اوسه پای ته رسیدلی وای او ولایتونو ته د رای ورکولو د پاڼو لیږد پیل شوی وای. د څارونکو په وینا دغه کمیسیون تر اوسه هم د نوم ثبتولو ارزونه نه ده کړې او دغه نمونه یې د کمیسیون ډیټا ته هم نه دي رسولي. دا نو په داسې حال کې ده چې د څارونکو په خبره دا پروسه ډیر وخت هم نیسي. څارونکو بنسټونه دا هم وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا ورته د څار حق نه دی ورکړل شوی. له دې امله نه پوهیږي چې د تقویتي نوم ثبتولو په بهیر کې څومره کسانو نوم ثبت کړی دی او ډیټا ته د دغو نمونو رسول څرنګه ترسره کیږي.
لدی راپور سره قدر من اوریدونکو د دې خبری مجلې پای ته راورسیدو. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعت خبری مجله